Boyan Biraz'a.
Teşekkür ederim.
افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایله د سات په خبرونو کو د بدخشان پارګوي ولسوالۍ کې اعتراض کوونکو د یو 33 کلن ځوان د جنازې په مراسمو کې چې پرون د ولسي اعتراضونو په ترڅ کې وژل شو له طالبانو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. د دې ولسوالۍ او درېیم ولسوالۍ نه سرچینو ازادي راډیو ته وویل وروستو اعتراضونو د دوو قربانیانو وژونکو ته جزا ورکول، د خلکو په همکارۍ د کوکنارو له منځه وړل، د خلکو شخصي حریم باندې تعرض نه کول، او د درېیم ولسوالۍ د طالب چارواکو تبدیلي د اعتراض کوونکو بنسټیزې غوښتنې دي. پاین حال کړه طالبانو حکومت په بدخشان کې د ورستیو پیښو د څېړلو لپاره دی ولایت د دفاع وزارت د لوی درسیس قاری فصیح الدین فطرت په مشرۍ د یو پلاوی د لیګلو خبر ورکوي. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د بدخشان ولایت یو شمېر ولسوالیو په ځینو سیمو کې یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو هجوم وروړی دی چې هڅه کوله د کوکنارو فصلونه واړوي. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده د فرمان پر اساس د کوکنارو کښت او قاچاق من د یو هیت سیمه لدی فرمان څخه استثناء نه ده. د اسلامي همکاري سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم توایی چې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره د رغند ډیالوګ او بشري مرستو په هدف تعامل ته دوام ورکوي. دا خبره پرون شنبه د ګامبیا په پلازمینه بانجول کې د اسلامي همکاري سازمان په 15مه غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی و. د اسلامي همکاري سازمان د خبر پاڼې سره سم ابراهیم تل غړو هیوادونو غوښتل چې د اسلامي همکاري سازمان له بشري چارو په تیره بیا په افغانستان کې د دې هیواد لپاره د بسپنې د صندوق له لارې په سخاوت مرستې وکړي. تیره میاشت د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري سازمان استازی طارق علي بخي د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړ. د اور سره ملګری پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنو کې د ښځو د حقونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د حماس یو چارواکی وایي چې په غزه کې د اوربند هڅو په ترڅ کې د مصر په پلازمینه قاهره کې خبرې پای ته ورسېدې، او دې ډلې مرکچیان نن د قطر پلازمینې دوحې ته ځي. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، یو چارواکي چې له دغو خبرو خبر دی د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د مصر د استخباراتو له وزیر سره کتنه پای ته ورسېده، او د حماس پلاوی د نورې مشورې لپاره دوحې ته ځي. په دې اړه چې آیا په دې خبرو کې کوم پرمختګ شوی که نه، نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې نن د الجزیره تلویزیوني شبکې فعالیت په اسرائیل کې بند کړ. کابینې ویلي چې قطر میشت دې تلویزیوني شبکې د اسرائیل ملي امنیت ته ګواښ متوجه کړی، او تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي دا شبکه په اسرائیل کې د فعالیت اجازه نه لري. الجزیره تلویزیون د اسرائیل دغه اقدام یو جنایي اقدام بللی، او اسرائیل لوري پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي، هغه مسخره او درواغ بللی دي. الجزیره ویلي چې اسرائیل په دې کار سره د دې شبکې خبریالان له خطر سره مخامخ کړي دي. د اسرائیل د مخابراتو وزارت ویل چې پولیسو د الجزیره شبکې پر دفتر هجوم وروړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیون وایي له ریاض سره د واشنگټن نوې امنیتي موافقه یوازې هغه وخت ممکنه ده چې د سعودي عربستان او اسرائیل اړیکې عادي شي. سولیون پرون شنبه له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ دوه اړخیز تفاهم د سعودي عربستان او اسرائیل د اړیکو له عادي کېدو سره تړلی دی، او په عین حال کې له دې سره په یو وخت باید د فلسطین د خلکو په ګټه معنا لرونکي ګامونه واخیستل شي. تر دې مخکې بلومبرګ خبري آژانس د چهارشنبې په ورځ د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ په خبرو کې پرمختګ خبر ورکړی و. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن په څلورمه یو ورځنۍ دوستانه سیالۍ کې سریلانکا ته ماته ورکړه. سریلانکا افغانستان ته 268 منډې هدف ټاکلی و، خو د ریاض حسن د سلیزې په مرسته افغان لوبغاړو وکړی شوی چې هدف پوره کړي. ازادي رادیو اوري وړاندې په راپورونو کې بده بدخشان ولایت په دولس والیو کې د خلکو د اعتراضونو له وروستي حاله خبر شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د کډوالو نړیوال سازمانو نړیوال بانک افغانستان ته د بیرته ستنو شو او احتمالي ستنونکو کډوالو وضعیت اندېښنه ښودلې.
نه کاروبار شته، نه زموږ خویندو ته مکتبونه شته، دي ټول وسات نه وشته.
په افغانستان کې د وروستي اورښتونو او سیلابونو دوام هم په یو شمېر سیمو کې د خلکو ستونزې لا زیاتې کړې دي.
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زیره کښتونو او شمسي هندارې دا ټول ورزیانمنې کړې دي.
یو شمېر کابل خاریان وایي د اقتصادي ستونزو او لګول شو محدودیتونو له امله پارکونو او تفریحي ځایونو ته نشي تللی.
مخکې ډېر په ساده نه توګه پارکونو او تفریحي ځای ته تللم، اوس هغه شرایط نه دي او موږ له دې څخه نه یو راضي.
نن د مې پینځمه د قابلو د نړیوالې ورځې په پلممو په افغانستان کې د قابلګانو فعالیت او په وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان 19 پروګرام هم مهیروي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بدخشان پارګوي ولسوالۍ کې اعتراض کوونکو د یو درویشت کلن ځوان د جنازې په مراسمو کې چې پرون د ولسي اعتراضونو په ترڅ کې ووژل شو له طالبانو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. د دې ولسوالۍ او درایم ولسوالۍ نه سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو اعتراضونو د دوو قربانیانو وژونکو ته جزا ورکول، د خلکو په همکارۍ د کوکنارو له منځه وړل، د خلکو شخصي حریم باندې تعرض نه کول او د درایم ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو تبدیلي د اعتراض کوونکو اساسي غوښتنې دي. پاین الکری طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد بیگانه وخت په یو خپل ټویټر کې په یو بیان کې په بدخشان کې د اعتراضونو او ترنګلتیا لامل د کوکنارو کښ بلل ویل دي چې د یو شمېر کسانو د دوی پر امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو د کښ پر ضد مبارزه کوله بریدونه کړي چې په ټکو وروسته دردونکې پیښې هم رامنځته شوې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې اوري.
د بدخشان ولایت په درایم او اورګوی ولسوالیو کې له اعتراضونو وروسته د دغو دوه ولسوالیو اوسیدونکو د یو پریکړه لیک په صادرولو سره خپلې غوښتنې مطرح کړې. د بدخشان د اورګوی ولسوالۍ د ځوانانو چارو یو فعال شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه ځوان د وژنې عملینو ته د سزا ورکولو تر څنګ د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو لپاره د سیمه ییزو ځواکونو ګمارل او له خلکو سره ښه چلند او د خلکو شخصي حریم ته درناوی هغه مهمې غوښتنې دي چې د دې ولسوالۍ د لاریون کوونکو په پریکړه لیک کې یادې شوې دي.
که تریاک لمنځه وړي د خلکو په همکارۍ د لمنځه یوسي خو له تاوتریخوالي پرته، او هغه کسان چې تریاک لمنځه وړي باید د بدخشان ولایت وګړي اوسي. دا د خلکو غوښتنې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ناوخته د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بدخشان په درایم او اورګوی ولسوالیو کې وروستي لاریونونه او تاوتریخوالي د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په تړاو دي او ادعا یې کړې چې یو شمېر سرغړوونکو په بدخشان کې د کوکنارو د کښت پر ضد د مبارزې ادارې مامورینو باندې برید کړی. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د طالبان حکومت د لوی درستیز قاري فصیح الدین په مشرۍ یو پلاوی د دغې پیښې د څېړنې لپاره د دوی د حکومت د رئیس الوزرا لخوا ټاکل شوی دی. په همدې حال کې د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه خبرې اترې نه دي شوي. پرون خلکو له غپلاوي سره ښه چلند ونه کړ چې راغلي وو او د تیږو او لرګیو سره یې ووهل. نن باران دی، تر اوسه هېڅ خبره نشته. پلاوی له ولایت او امنیه قمندانۍ څخه بیرته مرکز ته ولاړل.
د درایم ولسوالۍ او بل اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خلک له دولت څخه غواړي چې د دوی غږ واوري او ورته قناعت ورکړي، ځکه دوی ډېر ظالمانه چلند کوي او د خلکو له مشورې او اجازه پرته یو کار ترسره کوي.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت لخوا د بدخشان د وروستیو لاریونونو د څېړلو لپاره د ټاکل شوي پلاوي مشر قاري فصیح الدین ته منصوب یو غږیز کلب خپور شوی چې پکې په بدخشان کې طالب چارواکو ته وایي که خلک له اعتراضونو لاس وانخلي له جدي اقداماتو سره به مخ شي.
عاجل توصیه شوان کی از اقدامشون جلوگیری بکنن بازیت نشو
خلق باید په بیرانی ډول توصیه شي چې لدی اقدامات لاس واخلي داسې نشي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دي تر شي چې خلکو د بغاوت لامل اقدامات او بدخشان په لور حرکت
وکړي بغاوت مردم دیگه اقدام بکنه او حرکت بکنه
په ورته وخت کې د بدخشان په دوه ولسوالیو کې لرینو نو ګنچ میر خبرګونونه هم را پرولې دي د سلاودین باندې په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په دې جمهوریت نظام کې د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل د دې نظام په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ فوزیه کوفی د شنبهای ارغوانی غورزنګ او ځینی نورو سیاسي چیرو او چیریانونو په بدخشان کې د دغو ولسی لارینونو ملاتړ وکړ. دوی په خپل اعلامیو کې له لارین کوونکو سره د طالبانو پر چلن هم نیوکې کړې دي. د طالب چارواکو د څرګندونو له مخې دغه اعتراضونه تیره جمعه هغه مهال پیل شول چې طالب ځواکونه د کوکنارو کښتونو د لمنځه وړلو لپاره د درنګ ولسوالۍ د قلق کلي د اوسیدونکو فصلونو ته ننوتل او د خلکو له غبرګون سره مخامخ شول. د جمعې ورځې نښتو په پایله کې د نظام الدین په نوم یو کروانګر وژل شوی او درې نور اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. خو ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان له اجازې پرته د کوکنارو کښتونو اوان د خلکو کورونو ته ننوتلي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ملګر ملتونو د کډوالو عالي کمشنر د کډوالو نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان ته د بیرته ستنو شو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغان راستنیدونکو د چټکو التیاو د ارزونې په نوم د دغو ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان ته ستانه شوي او احتمالي ستنیدونکو کډوال د بشري مرستو له کموالي، بیکاري او بې وزلۍ سره مخ دي او محدود عامه خدمتونو ته لاسرسی لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یون ایچ سی آر د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه ښودلې چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنسویو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. د افغان راستنیدونکو د چټکو اړتیاو د ارزونې ARRNA په نوم د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې د می په څلورمه یې خپور کړی راغلی، افغانستان ته د ستنیدونکو ناڅاپه راتک او هغوی لپاره د بشري او لومړنیو اړتیاو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اندېښنې راپارېدلې چې څنګه به دوی په افغان ټولنه کې د دې نفوس د بیا ادغام لپاره د منځني او اوږدمهاله مرستې لپاره چمتو سي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي، د بیکاری زیاتوالی او محدود عامه خدمتونه موجود دي. د دې راپور موندنې ښیي چې له پاکستان څخه افغانستان ته وروستي ستنسوي کډوال اکثریت بې اسناد افغانان کډوال وو چې ډیری برخه یې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر، آی او ایم او نړیوال بانک په دې راپور کې د ټولو نورو اقتصادي او بشري ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر تړل کېدو هم اندېښنه ښودلې ده. دا هغه ستونزې دي چې افغانستان ته له پاکستان او ایران نه په زوره تازه ستانه کړل سوي کډوالي هم تاییدوي. له پاکستان افغانستان ته تازه ستون سوی او د کابل ښار اوسیدونکی سید عظیم ازادي راډیو ته وویل چې د څلور لونو او یو زوی پلار دی. هیواد ته د دوی پراتک ټولې لونې له ښوونځیو او پوهنتون محرومې پاتې او دای هم کاروبار نه لري.
نه کاروبار شته، نه موږ لورونو ته خویندو ته مکتبونه شته دي، ټول وسات نه وشته، روزګار هم نشته، خپل کور مې هم نشته دي که په کرایه کې وسیږو. یو لور مې 15 شریعت کې وو، پنځم سمستر کې وو، هغه خو پاتې شول. دویم لور مې 12 کې وو او بل لور مې چې دی نهم ټولګی کې وو، هغه بې سات نه وشته پاتې دي. بل لور مې
د ایران افغانستان ته تازه ستون سوی او د کابل ښار اوسیدونکی امید چې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی، په ژړغوني غږ یې ازادي راډیو ته وویل چې نه پردیو هیوادونو کې آرامه وه او نه خپل. دای وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
باور وکړئ چې د کور کونج کې ناسته او ژوند را باندې تریخ شوی دی. افغانستان کې کاروبار نشته. خپله څو ورځې د چوک سر ته ولاړم چې یو کار وکړم، خو هیڅ کار نه پیدا کیږي. نو له هر اړخه ستونزې ډېرې دي.
احمد چې له کلونو راهیسې د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت پېښور کې اوسیږي وایي افغانستان ته د ځان او خپلې کورنۍ په زوره شړلو ته اندېښمن دی. دی وایي دوی په پېښور کې یو څه ژوند ځان ته برابر کړی، اوس که په جبري ډول افغانستان ته ستنول کېږي له ګڼو احتمالي ستونزو سره به مخ سي.
دی لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نیسي زمونږ رشتہ داران او داسې خلک یې مونیول، نو دلته زمونږ ډېرې پیسې بندې دي، کار روزګار هم دی، د دې پیسو را وستل د خلکو سره چې زمون کمی پیسې باندې عام وخت نیسی او یاد خلکو پیسې مونږ ته دلته دي نو دام وخت نیسی نو مونږه که الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي الته حالت هغه څه خراب دي کار روزګار نشته او دلته دای مونږه تنګي نو په کار د چې د دې لپاره مونږ ته یو حل لار راوځي
هڅه موږ افغانستان ته د بیرته راستنو سوي او احتمالي راستنیدونکو کډوالو د ستونزو او د ملګرو ملتونو آی او ایم او نړیوال بانک د ګډ راپور پاړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت معلومات هم ولرو خویاندې عبدالمطلب حقانی د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتني ځواب نکړي وړاندې بیا د دغه وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی او ځینو نورو طالب چارواکو ادا کړي چې دوی به راستنسویو کډوالو ته د ژوند لازمی اسانتیاوي برابرې کړي ای آر آر ان ای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانکګړه پروژه ده چې موخه یې د اوسنیو او احتمالي افغان راستنیدونکو د اړتیاو او مرستو څارل او مشخص کول دي
د غراس په افغانستان کې د ورستوي ورښتونو او سیلابونو دوام هم پر یو شمېر سیمو کې د خلکو ستونزې لا زیاتې کړې دي سیلاب ځپلې وای کرنیزې ځمکې او مالونه زیانمن شوي او عاجل مرستو ته اړتیا لري دا ورښتونه او سیلابونه له نږدې یو میاشتې راهیسې روان دي د ورښتونو او سیلابونو نه یوازې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي بلکې په ځینو سیمو کې مواصلاتي لارې هم بندې کړې وې نور تفصیل په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو دوام او د زیانمنو شویو کسانو اندېښنې او مرستو ته اړتیا د تیری نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د پله پسې سیلابونو او ورښتونو شاهدان دي د مرګونی سیلابونو خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولې دي د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو له دولت څخه د مرستو غوښتونکو دي ځکه د دوی په ټکو د ځمکو او څاروي د له منځه تلو له امله یې اقتصاد سخت ژوبل شوی دی د هرات ولایت د انجیل ولسوالي اوسیدونکو اسد الله وایي چې تیره ورځ د یادې ولسوالۍ په شهر کابل فضل محل انقلاب او محل سید آباد سیمو کې ډېر شدید سیلاب راغلی و
دغه ساعتای 6:30 بجې
پرون د ماخام شپږنیمې بجې وچ سیلاب راغی او درې سیمې وبونی ولې سیلاب هم له حد زیات د خلکو کورونو کې وب راغلی کورونو یې خټه شوی امکان لري خلک لمړنۍ مرستو ته اړتیا ولري
کومک اولیا نیاز دشته بشه
د هلمند ولایت نوزاد ولسوالي اوسیدونکو غوث الله توحید ازادي رادیو ته وویل
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زیره کښتونه او شمسي هنداري د ټولو ورزنمنې کړې دي اکثره ځایو کې د خلکو کورونه نړول دي زموږ د دولت صدا غشتنه ده چې د خلکو سره جدي مرسته وکړي
د غور ولایت لاله سر جنگل ولسوالي اوسیدونکو حسن په دې ولسوالي کې د ورپی خو زیانونو په اړه وویل
سیلابونو د لال سر جنگل ولسوالي ته ډیر زیان رسولی دیوالونه یوران کړي چاروي وژلي د خلکو زمکي ویجاړي کړي زموږ وختانه ده چې مرسته وشي
د سیلابونو نه یوازې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم شوي چې د خلکو تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی دی د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د معروف چینی کلي اوسیدونکی شکر الله حلیم وایي
دغه سړک مطلب د کلینیک بازار مکتب دغه ټولې لارې بندې شوي دي مطلب خلک نشي کولی چې بازارانه شکل سره خپل مریض انتقال کړي کلینیک ته بازار د لاړ شي او خپل هغه د روزمره ژوند مشکلات او ستونزې حل کړي
نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې کلي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایان محمد اشرف اخشناس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په غور نورستان او تخار ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو سیلابونو او غرخوېدنې له امله چې کومې مواصلاتي لارې بندې شوي وي د پاکاري کاري په چټکۍ سره روان دی په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې ښیي چې د یو شمېر ولایتونو ترمنځ لویې لارې له ډلې د بدخشان تخار لویه لار هم د سیلابونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده موږ غوښتل د دې خلکو د غوښتنو او د سیلابونو د وروستیو تلفاتو د تازه شمېرو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت وپوښتو خو ویاند یې جانان سایق په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې نوموړي رسنیو ته په یو لیږل شوي ویډیوي کلب کې د غویې له شپږمې تر نهمې نېټې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر اته او د ټپیانو شمېر درې او د ورې له 28 نېټې څخه د غویې تر لومړۍ نېټې د مړو شمېر نه نوي او د ټپیانو شمېر درې شپېته ښودلی و دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د غویې شپاړسمه په بدخشان تخار بغلان کندوز سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا تیز باران تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل کړی دی
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن د می پنځم د قابلون نړیواله ورځ د اورز داسې مهال په نړۍ کې منځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر قابلیت او محصلین جنې چې په دې برخه کې په زده کړو بوخت دي وای لګن ستونزې سره مخامخ دي. پر خو د افغانستان په لور پروت سیمو کې یو شمېر ښځې هم په خپلو سیمو کې د قابلیت نشټوالي شکایت کوي. نور په دې رپورټ کې
د می د پنځم نیټه د قابلګانو د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره یو شمېر قابلیت وایي چې په افغانستان کې د خپل کار په برخه کې لبې لا بلستونز سره مخ دي. کندوز ولایت کې وی قابلیت زرافشان آزادی رادیو ته وویل چې د کار نشټوالی محدودیتونه او کم عاید په دې برخه کې للو یونان غوونو څخه دي.
کمبود کار یعنی کې د قابلها
د کار نشټوالی ده چې د قابلګانو لپاره د کار کولو لپاره ډیر ځایونه نشته. حقیقت ده چې دوی په لورو پرتو سیمو کې له نامنه یو شکایت کوي له محرم پرته لري کار نشي کولای او یا هم ځینی یې محرم نه لري یا په کوم ځای کې چې دوی کار کوي سم معاش نه ورکوي. زه په خپل د لسو کلونو راهیسې کار کوم. زه د شخصي ماینه خانه لرم. د دې لپاره چې واسطه نه لرم فعلاً په دولتي ځایونو کې کار نشم کولای.
په ورته وخت کې یو شمېر خزینه زده کوونکي چې د قابلګۍ په زده کړو بوخت دي وایي که څه هم په اوسنیو شرایطو کې د فیسونو د ورکولو د ستونزې او هم لیو محدودیتونو سره مخ دي خو دا چې اسناد به ترلاسه او بیا به کار ومومي په دې اړه بې باور دي. د دې ډلې د بامیان ولایت اوسیدونکو چې په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي او نه غوښتل نوم یې پر راپور کې خپور سي ازادي رادیو ته وویل
پختن ولایت بامیان یک بخش صحت باز است.
نه کومرغه چې د نرسنګ او قابلګۍ په برخه کې د زده کړې اجازه شته فعلاً درس وایو خو موږ نه پوهیږو چې د روغتیا وزارت بل موږ څخه مستی از موینه وخت یو کنه. ټول هغه جنې چې تیر کال فارغ شوي تر اوسه ورنه از موینه نه ده اخیستل شوی. موږ نه پوهیږم چې موږ په از موینه وخت یو کنه او که بیا به همداسې په کور پاتې شو.
د طالبان حکومت په 2021 کال کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو پر زده کړو د بندیزونو لګول ورسته د 2022 کال په پای کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو کار کول منع کړل سول. خو د روغتیا په برخه کې محدود شمیر ښځې کار کوي او د قابلګۍ په برخه کې د ښځو او نجونو زده کړه هم له دې محدودیتونو بهر ده. په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمیر لري پرتو سیمو کې ځینې ښځې په خپلو سیمو کې د قابلو له نشټوالي شکایت کوي. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ سیمه اوسیدونکو امینه ازادي رادیو ته وویل
4 سال چې لارسې کړم سه ته تیر نقصان کم به
څلور کلونه کې کې چې واده مې کړې تر اوسه مې درې ماشومان ځای شوي. اقتصاد مې دومره کمزورې دی چې ډاکټر ته نشم تلای چې ډاکټر راته دوا راکړي تر څو ولادونه مو ځای نشي.
د نسایي ولادي ناروغي متخصصه سونیتا بهرام په افغانستان کې د قابلګانو د شتون مهم اهمیت ته اشاره سره وایي چې په دې برخه کې ستونزې ډېرې دي او د غهیواد د خزینه ډاکټرانو او قابلو له سخت کمښت سره مخ دي. نو موري ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې طبي پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړل سوي او په افغانستان کې یوازې د قابلګۍ دوه کلنې مؤسسې د فعالیت اجازه لري د نظری او علمي زده کړو په برخه کې هم ستونزې سته.
افغانستان فعلا بخصوص د بخشای نرسنګ قابلګۍ
د مال افغانستان په ځنګړې توګه د نرسنګ قابلګۍ او نسې ولادي څنګه له سخت کمښت سره مخ دي. خدای دې وکړي چې چارواکي زموږ غواړي او د دې ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. افغانستان د آسیا په کچه تر ټولو زیات د میندو او ماشومانو د مړینې پیښې لري. که مخه یې ونه نیول شي نو د نورو پیښو او د شمېرو د لوړوالي په تمه به هم اوسو.
تر اوسه په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې په اړه نوې شمېرې نه دي خبرې سوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل 2023 کال راپور کې ویلي چې افغانستان په 2020 کال کې د هغو لسو هیوادونو په کتار کې و چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه پکې لوړه ده او په هرو زرو زیږونو کې د میندو او ماشومانو د مړینې 95 مورده ثبت شوی دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد اروزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې حل لارې لټوي.
facebook.com/azadiradio
یو شمیر کابل خاریان وای د اقتصادي ستونزو او نور محدودیتونو لکمل نشي کولای پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړ شي او د پسرلي په موسم کې د طبیعت له خایسته خوند واخلي. د غرض ویل کیږي چې په خوا چې ډیر کابل خاریان بند امیر او ګلغونډي ته د تفریح لپاره تللو سم د سیمه ته د دوی تک کم شوه دی.
که څنګه په کابل ښار کې لسګونه تفریحي پارکونه فعال دي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د اقتصادي ستونزو او پارکونه او تفریحي سیمو ته د ښځو او نجونو پر تګ د بندیز په ګډون د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دغو پارکونو ته له تلو محروم دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې غوښتل چې کابل ژوبڼ ته ولاړه شي، خو د ننوتو اجازه ورنه کړل شوه.
ما خودم چند روز قبل
څو ورځې مخکې ما خپل وراره له ځان سره واخیست او ژوبڼ ته لاړو. د ژوبڼ مخې ته چې ورسېدم نورې څلور ښځې هم ناستې وې، د هغوی مخه هم نیول سوې وه. نه وتوانېدلي چې خپل ماشومان ژوبڼ ته یوسي. موږ ټول خواشینی سو او د ناهیلۍ احساس مو وکړ.
په کابل کې یوه بله میرمن مجبین چې په خبره یې په تیرو کلونو کې د ملي او تفریح مینهواله وه، وایي چې اوس د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله نشي کولی تفریحي ځایونو ته ولاړه شي.
مخکې چې ولو مونږ ډېر په ساده توګه پارکو تبریګو ځای ته تلل، اما اوس هغه شرایط نه دي او مونږ له دې څخه نه یو راضي او هیله لرو چې دا بیرته د پخوا غوندې شي او لږ شرایط دې پارکو تبریګو او لږ ساده توګه مساعد شي.
د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي د کابل سربیره د نورو ولایتونو تفریحي سیمو ته هم د تفریح لپاره ځي. د بامیانو په بند امیر کې یو هوټل لرونکی مهدیار وایي چې دلته د سیلانیانو د شمېر کمیدو د هغه پر کاروبار منفي اغیز کړی دی.
شرایط نسبت د وختو
د پخوا په پرتله شرایط خراب شوي، ځکه عام خلک نه راځي. ځینې کسان چې راځي هغه افغانان دي چې له بهر څخه راغلي. شمېر یې کم دی، کاروبار مې ښه نه دی.
د پروان ولایت اوسیدونکی مصور وایي چې د اقتصادي ستونزو او په تفریحي سیمو کې د ښځو او نجونو پر تلو د بندیز له امله ډېر کم خلک ګلغونډې ته ځي.
په پروان کې همدا ګلغونډۍ تپه ده. د تیرو کلونو په پرتله کم خلک له کابله دلته راځي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ضعیفه دی او بل دا چې کورنیو ته له میرمنو سره په دې سیمه کې اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د پسرلي په لومړیو اونیو په تېره بیا د رخصتیو په ورځو کې به د کابل ښار د تفریحي سیمو لکه قرغه، پغمان او د کابل ښار دننه د تفریحي پارکونو سربیره به خلک په ځانګړې توګه کورنۍ د پروان ګلغونډۍ او نورو نږدې تفریحي سیمو ته د میلو لپاره تلل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یو شمېر تفریحي پارکونو د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو تفریحي سیمو او طبیعي سمسورو ځایونو ته تلل څومره اړین دي او د خلکو په ژوند څه اغېز لري؟ یو ارواپو ډاکټر شرف الدین عظیمی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
تفریح یا بوختیاوې معمولا د استرس او استراب په کمښت کې ډېر کومک کوي. له جسمي او رواني اړخه په ټوله کې روغتیا ته بهبود ورکوي، رغوي اړیکې سمیي، معمولا تفریح مهارتونه ډېری توسعه ورکوي، د انسانانو علایق ډېری او په ټوله کې په ژوند کې یو کیفیت رامنځته کوي.
د طالبانو حکومت د کابل ښار والی د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډېر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، هغه چې پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو تګ ورته کم دی.
او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن په څلورمه ورځنۍ دوستانه سیالي کې سریلانکا ته ماته ورکړه. نور بل خپل سپورټي خبريال بختیار ساحل نوورو.
افغانستان وتوانېد چې په څلورمه ورځنۍ سیالۍ کې خپل سیال سریلانکا ته ماتې ورکړي. د دغه سیالۍ لومړۍ پاڼۍ سریلانکا کړې وه چې 215 منډې کړې وې او د دوی و لوبغاړي سوځېدلي وو. د دوی په پاڼۍ کې لوبډل مشر نشان مدوشاکا یو سلیزه وهلې وه او سونل دینوشا 28 منډې کړې وې. د افغان توپ اچونکو له ډلې بیا بلال احمد او قیس احمد درې درې وکټې اخیستې وې. ننګیالي خروټي یوه وکټ اخیستې وه. افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته سیالي ګټلې ده. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې نن ریاض حسن چې پهلې توپ وهونکی دی سلیزه جوړه کړې ده، هغه 116 منډې کړې دي، 114 وهلې دي. زبید اکبري بل اوپنر ده چې هغه 18 منډې کړې دي. درویش رسولي په 2 منډو وسوځېد. شاهد الله په 19، بلال احمد 4 او په منځ کې ننګیالي خروټي 40 چټکې منډې کړې دي چې لامدې عمله افغان لوبډله د سیالۍ ګټونکې شوې ده. په د سریلانکا لپاره بیا دوشن هیمنت دوه لوبغاړي سوځولې دي. باید وایو چې د دې لوبلړۍ لومړنۍ درې سیالۍ کوربه لوبډلې ګټلې وي او دواړه لوبډلې به یوه بله ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي. او تېره ورځ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د یوازنۍ څلور ورځنۍ سیالۍ لپاره هم لوبډله د سریلانکا په لور لیږلې ده.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې د برخې کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نیوز پروګرام مه هېروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا په مکرې خبرونه لندېسته. اسلامی همکاری سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم توایی چې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره د رغند ډیالوګ او بشری مرستو په هدف تعامل ته دوام ورکوي. د دې خبره پر رون شنبه د ګامبیا په پلازمینه بانجول کې د اسلامی همکاری سازمان پر 15مه غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د اسلامی همکاری سازمان په دې غونډه کې د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی و. د اسلامي همکاري سازمان خبر پانی سره سم ابراهيم تل غړو هیوادونو غوښتل چې د اسلامي همکاري سازمان له بشري چارو په تیر بیا په افغانستان کې د دې هیواد لپاره د بسپنې د صندوق لارې په سخاوت مرستې وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیت رسنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له پاکستان نږدې 900 نور کډوال د سپین بولډک او تورخم له لارو هیواد راستانه شول. دی وزارت نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ټول ټال 902 تنه کډوال له پاکستان نه ایستل شوي چې د هغو په منځ کې 612 تنه د سپین بولډک له لارې او 255 نور د تورخم له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. د حماس یو چارواکی وای په غزه کې د اوربند هڅو په ترڅ کې د مصر په پلازمینه قاهره کې خبرې پای ته ورسېدې او د دې ډلې مرکچیان نن قطر پلازمینه دوحې ته ځي. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو چارواکی چې له دغو خبرو خبر دی د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس ته ویلي چې د مصر د استخباراتو له وزیر سره کتنه پای ته ورسېدې او د حماس پلاوی د نورې مشورې لپاره دوحې ته ځي. په دې اړه چې آیا په دې خبرو کې پرمختګ شوی کنه نور جزئیات نه دی په ډاګه شوی. د یو بل خبر نمخ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینه نن د الجزیرې تلویزیونی شبکې فعالیت په اسرائیل کې بند کړ. کابینه ویلي قطر میشت د تلویزیونی شبکې د اسرائیل ملي امنیت ګواښ متوجه کړی او تر هغه چې په غزه کې جګړه روانه وي دا شبکه په اسرائیل کې د فعالیت اجازه نه لري. الجزیرې تلویزیون د اسرائیل دغه اقدام یو جنایي اقدام بللی او د اسرائیل لوري پر ځان لګول شوی تورونه رد کړي، هغه مسخره او درواغ بللی دی. الجزیرې ویلي اسرائیل په دې کار سره د شبکې خبر اعلان له خطر سره مخامخ کړی دی. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن په څلورمه یو ورځنۍ دوستانه سیالي کې سریلانکا ته ماته ورکړه. سریلانکا افغانستان ته 268 منډې هدف ټاکلی و، خو د ریاض حسن د سلیزې په مرسته افغان لوبغاړو وکړی شول چې هدف پوره کړي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د خیشې او نشه یي ګولیو قاچاق خورا ډیر سوی دی.
په 1402 کال کې د 1200 په شاوخوا کې د نشه یي توکو د پروسس کارخونه لمنځه وړل شوې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې په امریکا کې یو تازه څېړنه ښیي د بوپر نورفین او میټاډون ګولیو استعمال د معتادینو د مړینې کچه راکمه کړې ده.
په میټاډون کې دا خبره ده یو دوست چې سهار واخلي بیا جی د خپل کارم کوي، خپل زندگیم کوي، خپل بچو ته ورچېدګي کوي شي.
دا چې میټاډون څه ډول درمل دی او د نشي په پریخودلو کې څومره موثر دی، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړي.
ان تر کې د میټاډون اختلاط نه لري، کوم مشکل نه لري، ډیر اسان ده.
د لا محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د تور ژړي ناروغي راته پیدا شوې ده.
کور کې مې جنگ کړی ورونه سره، بیا پلار مې ورور اسانی ولی دی وای وزه د کور شړلې.
او د پروګرام په پای کې به یو پزله پوری ډراما واوري.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن مې لک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړئ.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت یوازې په دوو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 300 کیلوګرام خیخه او تر یو لک ډیر نشه یي ګولۍ نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي د دوی نظامیانو یوازې په هلمند ولایت کې 293 کیلوګرام خیخه داسې مهال ونیول چې له هیواد څخه د باندې کاچا کېدله. په کابل ولایت کې هم تر یو لک ډیری نشئی ګولۍ داسې مهال نیول سوي چې په پام کې و په کابل کې د پرچون په بڼه پر معتادینو وپلورل شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په وروستیو دوو کالو کې د نیول سوو نشئی موادو ډیره برخه شیشه تشکیلوي، په داسې حال کې چې پخوا به تریاک ډیر نیول کېدل. اوس تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې 293 کیلوګرام شیشه داسې مهال نیولې چې په پام کې و د موټر په وسیله له هیواد څخه د باندې قاچاق سي. د ملګرو ملتونو د سازمان اروپایي ټولنې راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په دې هیواد کې د شیشې جوړول څو برابر ډیر سوي دي، خو د طالبانو حکومت بیا د دې نشئی موادو نیول له خپلو بریاو څخه بولي. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین د رفتار رئیس حسیب الله احمدی وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ د نشئی موادو د جوړولو پر وړاندې هم مبارزه کړې ده.
په 1402 کال کې د 1250 په شاوخوا کې د نشئی توکو د پروسس کارخونې له منځه وړل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې معاونیت په مرکز ولایت کې هیچ چاته د نشئی توکو د کښت قاچاق پلور اجازه نه ورکوي. که بیا هم څوک دا عمل ترسره کړي د دغه معاونیت د کشف اداراتو لخوا به نیول کي او محاکمو ته به سپارل کي.
د شیشې تر څنګ نشئی ګولۍ هم د کیمیاوي نشئی موادو یوه برخه ده چې په وروستیو وختونو کې په افغانستان کې واردول، خرڅول او نیول ډیر سوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویلي چې د دوی نظامیانو په یو مورد کې د دې ولایت په څلورمه ناحیه کې 1,00,000 نشئی ګولۍ نیولې دي. دغه ډول یې په یو بل مورد کې د همدې ولایت په 12مه ناحیه کې 4,500 نشئی ګولۍ ترلاسه کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشئی موادو د سروې او پالیسي پخوانی رئیس نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې راهیسې چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، قاچاقونکو د کیمیاوي نشئی موادو جوړولو ته ډیر پام کړی دی.
تجارت مواد مخدر صنعتي روز به روز در افغانستان در حال
په افغانستان کې ورځ په ورځ د صنعتي نشئی موادو تجارت وده کوي. کورنۍ مافیایي ډلې له نړیوالو مافیایي ډلو سره په ګډه همکاري د نظام د بدلیدو او نشئی موادو د بیو د لوړیدو له امله ډېرې پیسې ګټلې دي. د صنعتي نشئی موادو د قاچاق رانیولو او خرڅلاو لارې خوندې دي، چې همدې کار د نشئی موادو د مافیایي ډلو پام ځان ته وراړولی دی.
مخدر صنعتي و سنتي در افغانستان جلب نموده است.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې شیشه ونیول سوه چې په یو کال کې ټوله اندازه یوازې 4 کیلوګرام ته رسېده، خو وروسته یې د هر کال په تیرېدو سره تولید او قاچاق ډیر سو. که څه هم په افغانستان کې نشئی ګولۍ نه جوړیږي، خو دا چې ډیر ځوانان په معتاد سوي دي، اوس افغانستان د دې ګولیو په واردونکي هیواد اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې یوازې په 2 ورځو کې په افغانستان کې نږدې 300 کیلوګرامه ښیښه او تر یو لکو ډیری نشئی ګولۍ نیول سوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیم ور ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دغم کې خت
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو واکونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چی د امریکا په متحده ایالاتونو کې وی روغتیایي چړنې خودلې چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د بسترې کېدو د امکان د نشټوالي په صورت کې د بوپرنورفین او میټاډون درملو استعمال په اوږدمهال کې د معتاد په درملنه کې مرسته کولای شي. دا چړنې ښیي چې په نړۍ کې په ډېر اندازه د نشئی موادو د استعمال له امله د معتادینو مړینه ډېره شوې، خو د دې دوو درملو په وسیله کولای شو چې د دې ډول معتادینو د مړینې شمیر را کم کړو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې متخصصان وایي چې پخوا د دې هیواد د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې هم له دې درملو څخه استفاده کیدله، خو اوس یې په قانوني ډول لاسرسی کم شوی دی. د دې څېړنې جزئیات زموږ همکار وړاندې کوي.
دا څېړنه د نیویارک ښار په ماونت سینای روغتون کې نشې د پریښودو په برخه کې د درملو اغېز د تشخیص او د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره شوې ده. دا څېړنه ښیي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې له هرو لسو معتادینو څخه یوازې یو معتاد په دولتي روغتون کې د بستري کېدو امکانات لري او پاتې نه معتادین باید د مړینې له خطره د ژغورل کېدو لپاره په خپلو کورونو کې درمل استعمال کړي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د بپرونورفین او یا میتادون درملو ځانګړې اندازه له معتاد سره دا مرسته کوي چې د اعتیاد له جانبي عوارضو څخه خوندي پاتې شي او همدا چې په روغتون کې له بستري کېدو پردی هم د وخت په تېرېدو سره درملنه وشي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدري وایي چې د معتادینو د درملنې په ټولو میتودونو کې له درملو څخه استفاده کیږي، خو یوازې د میتادون په وسیله هم د اعتیاد علاج کیدای شي.
مدلای مختلف تداوی در اعتیاد
د معتادینو د درملنې لپاره بیلابیل لارې چارې شته، چې یو لارې هم د میتادونو درملو په وسیله علاج دی. موږ د علاج په هر میتود کې مرستندوی درملو ته اړتیا لرو، خو میتادون په یوازې ځان هم د علاج خلاره ده چې د استعمال دوه مورد لري. یو په دوامدار یا ساتونکو ډول استعمالیږي او د استعمال بل مورد د زهر ایستلو پړاو دی، چې په دې پړاو کې د معتاد له وینې څخه د نشئی موادو زهر ایستل کیږي.
د مونسنای روختون څېړنې ښیي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې د کیمیاوي نشئی موادو ډیری معتادین تر اندازې ډیر نشئی مواد استعمالوي چې اوور ډوز یې بولي، او د وضعیت د معتادینو مړینه 50% ډیره کړې ده. په افغانستان کې د معتادینو مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو له معلوماتو څخه څرګندیږي چې په وروستیو کلونو کې ډیری ناروغان په کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا ښیښه معتاد شوي دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالحد قریشي وایي چې میتادون او بپرونورفین درمل هم د اعتیاد سبب کیږي، خو که معتاد وغواړي چې دا نشه پرېږدي، د نورو نشئی موادو په پرتله یې پرېښودل اسانه کار دی.
په میتادون کې دا خبره ده چې هغه چون هغه هفلیف دی هغه زیات دی، نو سلری سات هم کار کولی شي. یو دوست چې سهار واخلي نو سبا سبی پورې دی چې د خپل پغم سهار سبی پورې بیا بل دوست اخلي، دوا خپل اخلي، بیا ځي خپل کارونه خپل، خو لږ ذره شرافتمندانه دی. په دې باندې دی د خپل کار هم کوي، خپل زندگی هم کوي، خپل بچو ته رسیدګي کوي شي، او د دې نه وتل بیا په اسانه دي.
د افغانستان د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د میتادون او بپرونورفین په وسیله د معتادینو عرضي درملنه په 2020 میلادي کال کې پیل شوه. کله چې په 2021 میلادي کال کې جمهوري نظام ړنګ شو او د معتادینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره بهرنۍ مرستې بندې شوې، د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د درملو ته هم لاسرسی بند شو. خو ځینې معتادین په غیر قانوني ډول د ډاکټر له نسخې پرته په درملتونونو کې دا درمل په ډیره لوړه بیه رانیسي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د معتادینو د درملنې په لومړي پړاو کې د طبي او اجتماعي لارښوونو ترڅنګ میتادون درمل هم ډیر ضروری دي. د درملنې په لومړي پړاو کې د معتاد ځان ډیر درد کوي، تبه، نسناسته، خواګرزی او داسې نور جانبي عوارض لري چې د دې دردونو او ستونزو د کمولو لپاره مرستندوی درملو ته اړتیا پیدا کیږي. موږ د معتادینو د درملنې په لومړي پړاو کې د مرستندوی درملو په تیره بیا میتادون په اړه د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړي، او په پیل کې مو د میتادون په اړه پوښتلی دی.
میتادون یو درمل دی چې خو د یو ضد درد په اساس د استفاده درلوده، ولی اوس په دنیا کې د اعتیاد تداوی په برخه کې دا استفاده کیږي.
میتادون ولی د اعتیاد درملنې په برخه کې کاری؟
بعض کسان چې مغزی ضایعات لري، مثلا هم اعتیاد لري په مواد مخدر کې، هم توبرکلوز لري، هم اپاتیت و بعض نور امراض، دوی د پاره موږ استفاده کوو، دوی خپل کار کوي. مثلا موږ کراونګ وایو چې کراونګ یو اشتیاق د مواد مخدر دی، دانه لري، او فوریا چې د یو کاذب خوشی ده، دانه لري، نور درد نه لري. په دې راحتی دا کسان پریز ادامه ورکوي.
یو سړی ک خپل معتادی نشي کولای شي په بازار کې میتادون واخلي او په خپل کور کې وکاري؟
یوازې فارماکوتراپی دوا پدی مریضی که چون دا یو روانی مریضی ده مسئولیت نلری، باید موږ نور خدمات هم دوی ترزه کو.
د دې درملو په وسیله دغه درملنه څومره وخت نیسي؟
میتادون په دوه برخه کې استفاده کیږي. یو یې د زهر ایستلو دا موږ استفاده کوو چې د دې مخدره توکو زهر پاک شي، دا تقریبا 15 ورځ استفاده کوو. بعضی مریضان شته مزمن مشکلات لري، نسی کولی چې دا کاملا ترک او پریز بکی، دا بیاد بعض مریضان موج لرو تقریبا 15-40 دا مواد اخلی. بعض مریضان شته چې تر شپک میشت تر یو کال میتادون اخلی، بیا قرقرا دا کمیوی کاملا دا مخدر توکو پاک اقلاسیج.
تاسو ویل شي هغه کسان چې هغوی په ذهن کې کوم مشکل لري، یعنی شي کولی شي نشه پرېږدي، هغوی ته موږ میټاډون ورکوو. میټاډون له دغسې کسانو سره په کومو برخو کې مرسته کوي؟
دا نور بیا اشتیاق د مواد نه لري، نور کاذب خوشي نه لري د مواد، فقط د جانشین او بدیل د غیر قانوني مواد کېږي. داسې ضایعات اضافي مواد نه لري چې د دوی په بدن کوم منفي تاثیر وکړي. د خپل دوامدار دوا اخلي، قانوني او ارزان، اجتماعي، اقتصادي او رواني مثبت تاثیرات لري.
بیا پاینده کې د میټاډون پرې خودل ورته اسانه کېدل شي؟
این ترک د میتادون اختلاط نلری، کوم مشکل نری، ډیر آسان ده.
لڅو وخت راایشه په افغانستان کې ل میتادون څخه کار اخستل کی؟
تقریبا 15 کال کیږي په افغانستان دراوج شوی ده. یو پروژه اول مو شروع کړه، نتایج په اساس موږ اوس تقریبا په 3 ولایتو کې د عمر اختیا وزارت دا شروع کړی ده.
د دې نتیجه څومره مؤثره وه؟
زموږ مریضان د میتادون ډیر راضی دي، د دوی کورنۍ هم راضی دي چې دوی خپل میتادون منظم اخلي او خپل ژوند نورمال ته ادامه ورکړي.
میتادون اوس په افغانستان کې په دواخانو کې پیدا کېدلای شي؟
یوازې دولت دا واردوي او خپل مریضان ته پاره مفت او رایگان هغه مراکز چې موږ شروع کړی ده توزیع او تجویز کوي. پلان استه چه نور سکتور خصوصی هم دا شروع وکه چه پر هر درملتون پیدا بشه، ولی اغا مره چه نقصه لره دا تازه بشه.
چه فکر کوئی که دا خصوصی سکتور تا وسپارل چی یا عام و خلکو تا وسپارل چی، نو چنگ با وکلاسی شده کنترول که؟
پده خاطر موج تروس دیر محافظه کارانه پا دول که دا شروع کرده. موج اول غوارو چه شفاخانه دا پاره، خصوصی شفاخانه تا دا عرضه بشه، ولی توزیع او تجویز دا میتادون مشترک بشه او دولت پر دوی بنده کنترول بله. بیا ورستا چه دا دی شفاخانه نتیجه وگرو که کنترول آسان و بیا در ملتون تا اجازه ورکو.
آیا پا دغو درملو هم سړی معتاد کېدلای شي؟
دا سنگرانی نسته چه دا اعتیاد ولره، ولی نگرانی داده چه هم اخپل مواد مخدر غیر قانونی استفاده و که هم دا چه دبل سی بیادی تا یا مشکل جوره جه.
سره لدی چې دغه میتادون په نړۍ کې ډیر په خواري واچ شي، ولی دومره ناوخته دلته رواج شو؟
دولت نسه کوله چه طول مریضان ده پاره میتادون وارد که او مصرف بکه. زموج مریضان دیر اقتصاد ضعیف دی، اتا پیسی نلری، توان نلری چه پرداخت بکه او ده
چمره لگه داری؟
دیو مریض ده پاره پا افغانستان که $1,500 تقریبا ده پا کال که تمامی جی.
چه دول معتادین ده میتادونو در مل کاروله شی؟
میتادون اکثرا کایلان دو پاره وست به افغانستان شروع سویده، شزو کچنیان دو پاره میتادون نورکه. میتادون یوازه ده آپیات چه تریاک، ایروین یا مورفین کسان چه ده استفاده که ده توصیه کیجه. نور نشه تو که دو پاره لکه چرس ده ایس گته نلده یا بدیل نسته ده.
پا مرکه که مواوری دل چی تیوی داکتران وای ده احتیاط پا درملنه که میتادون درمل دیر مؤثر دی.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وی پلاټ دی پودر وی یا م خور دی زت پودر وی یا دی مړ پودر وی
پلاټ په مړی کې نه ومه په مور خو اوس به خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم
د نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی علامه محمد چې اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری دی، وایي چې دیارلس کاله یې نشه کړې ده. تر نشې مخکې یې په نانوایی کې کار کاوه او ژوند یې ښه و، خو کله چې معتاد سو کاروبار ځینې پاتې سو او کله کله د نشې موادو رانیولو لپاره غلا ته هم مجبوره سوی دی. دا چې علامه محمد ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه علامه محمد زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نسوار نه مې شروع کړی او ورپسې سګریټ، بیا چار، بیا تاریاک، بیا ورپسې کریستال، بیا پوډر تر شیشه پورې دیارلس کال به اوسي. اول خو مې ترور شخصیت کړی، شخصیت مې بیخي ښکته راوړی او نور ورور د بدني چې کوم نقصان دی هغه خو دغه ټیسټ چې مې ورکړی وای د تور زیړی لري، دا خو ټول دغه د لاس فزیکي اوس دو لاس قدمه منډه نشم کوی. مخکې مې ورزش هم کوه، بکس ورزش مې کوه او د هغې نه پاتې سولم، د روزګار نه پاتې سولم، د کوره پاتې سولم. یا به مې پپسي ټولولې، یا به مې غلا کوله، څه دروغ وای. نو هر څه چې د لاسه کېدل مې کوه. داسې وخت سوی چې سړی موټرسکیټ درولې دی، خپله د دوکانه دننه سوی سودا پسې وروره او موټرسکیل مې اخیستی دی وړی دی. یاره موټرسکیل خو داسې قیمت د دېرش زره نه پورته او پنځه زره مې خرڅ کړی، بایسکل مې غلا کړی، د هغې نه بیا کته مې غلا کړی نه دی. بیا همدغه پیپسیان مې ټولولې، ما همدا ښه ده. درې څلور کاله مې دواړه اختر کې کور کې نه تېر کړی، د دې واجه نه چې مثال کور کې مې جنګ کړی ورونو سره. بیا پلار مې ورور اسان نیولی دی، وایي وزه له کوره، له کوره شړلی یم. بیا چې همداسې تللی یم یو کال دوه کاله کور خواته نه یم تللی. ډېر داسې خفګان راته پېښېدل چې ورور دا خلک وګوره او ما وګوره چې زه څه کوم، دو خلک څه کوي. خدای ته مې ډېر دغه کړی چې یو ورځ به اوسي چې زه هم داسې کور کې اوسم. او د پخوا وخت مې یادېدل چې د اختر په ورځ کالي مې اغوستی وروره او جمعه ته به تللم، بعد له هغه کور ته بېرته راتلم وروره، مور پلار سره به مې اختر مبارکي کوو. هر شی مې یادېدل. کله چې مې ماشومان لیدله پوه شوې، هغه ته مې ډېر خفګان راتله چې هغوی راتللی چې اختر دې مبارک شه، څو روپۍ مې ورته ورکولې. هغه وخت مې ډېر یادېدل. او اوس مالې وګوره چې زه خپله لس روپو کې احتیاج یم. داسې پیغور ورکولې ورونه پوه شوې که نه، ما نه کشر دي، وایي ټول ژوند دې په پوډري په بېعقلیتوب کې تېر کړی. پوه شوې داسې پیغور راته ورکول کړی مې ته دولس کاله دواړه باندې مکتب مې ویلي دي. هغه وخت مې چار څه کولې، لږ اصاب مې کار کوه. بعد له هغې چې ورور په در نورو شیو کې لاړم، نو هغه روزګار هم راڅکه پاتې. یو ورځ یې اوس ختم وه، ما د کاکا زامن ما وکت چې کالي مې ښه ده، لږ وضعیت مې ښه ده، هغې کې خبر شم لاړم. کله چې دا ختم خلاص شو، بیا یو هفته بعد داسې واورېدم چې وروره وایي هلته بوټان ورک شوی، وایي پلانکۍ راغلی وه. او هغه مې ډېر زاروي، تر اوسه مې زاروي، ما باندې شک کړی و. کاش مې کړی و پوس دې، تر اوسه ما زاروي دا خبر، تر څو چې ژوندی هم نه هېرېږي.
په خاطره کې مو واورېدل چې علامه محمد د نشو له امله د تور زیړي په ناروغي اخته سوی دی.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صداسې ده چې جاوید او محمود دوه ورونه دي. دوی تل پلاره په میراث وزمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې مشترک ازمکه کې کوکنار وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي. هغه دی چې پر دې موضوع د دې ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او نتیجه به یې څه وي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی څنګه راس په منډه راغلی؟ خیریت خو به؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش مې راوړل، ما ویل وبه یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو.
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلاره ما او تاته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما کلرم چې سمې زړه غواړي هغه پکې وکړم.
له بله کښته دې ځام نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مکاره.
یاره لالا ته مجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوي صاحب څخه اورېدلي دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا وای دا نورو خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کوي وورو رضه او ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم تا هم څه ووایا نو.
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا، زه له نیستۍ سره غرمه راکینم او ته وایې چې تریاک حرام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خو شو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان یې وایي نو بیا ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
سلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب، زما ورور ترمنځ ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمنځ فیصله وکړي.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستۍ د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه، که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته یې راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده.
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې راواکښت کولی، تریاک یې کرل. تریاک؟
رښتیا جاوید جانه، تا تریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشه یي مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه خو نه یې منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زموږ کلیوالي هم کری، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډېر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو نه استعمالوم، یوازې کرم او خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابروم. مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشه مړ کړ.
رښتیا هم، اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاک خو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه. مولوی صاحب، بل شی به وکړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
میں دنیا